دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه
بهرنی چارو د وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر ل ایرانی چارواکو سره په هغه هیواد کې د افغان مهاجرینو او کډوالو د سرنوشت په باب د خبرو اترو په خاطر د یو لوړپوړي هیئت په مشرۍ تهران ته سفر کوي. تیره میاشت د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا یو سیند ته د لسګونو افغانانو لغورځولو او د یس په ولایت کې د سپرلۍ په موټرو باندې د پولیسو د ډزو نه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. د دې نه مخکې یو لوړپوړی ایرانی هیئت د افغاني چارواکو سره د خبرو اترو په خاطر کابل ته راغلی و. په کابل کې تیر هفته د ایران په خلاف باندې په پراخه کچه احتجاجي مظاهرې وشوې. د افغانستان حکومت له طالبانو نه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره اسیران آزاد کړي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي وین صدیق صدیقي نن د پنجشنبې په ورځ د غبرګولي په 9مه په کابل کې وویل چې حکومت تر دې دمه څه د پاسه 3000 طالبان خوشي کړي دي او د 2000 نورو طالب قیدیانو د آزادولو نیت لري. طالبان هم اعلان کړی دی چې تر اوسه پورې د حکومت 1500 قیدیان له خپلو زندانونو نه آزاد کړي دي. د تخار د ولایت په یوې دینی مدرسه کې د یو توغندي د سرګلولې د چاودنې له امله اووه کسان ولایتي چارواکو امریکا غږ ته وویل چې دا پیښه نن د پنجشنبې په ورځ د غبرګولي په 9مه د دغه ولایت د شکمش ولسوالۍ په یوه دینی مدرسه کې هغه وخت رامنځته شوه چې د مدرسې ماشومانو او قاري د سرګلولې سره لوبې کولې. خو د تخار د والی ویان جواد هجری امریکا غږ ته وویل چې چاودنه د یومان د چاودنې په نتیجه کې رامنځته شوې ده. وړم ورځ د غزنی د ولایت د دیحک پولیسوالۍ کې هم د هوان دیوی ګولۍ د لګېدو له امله څلور ماشومان وژل شوي وو. په نننۍ پیښه کې اته کسان زخمیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې اداري فساد د سولې او د افغانانو د سوکالۍ په لاره کې یو غټ خنډ ایجاد کړی دی. ملګرو ملتونو دا خبره په خپل هغه څلورم کلنی رپورټ کې کړې ده چې په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې په اړه هر کال خبري. په دې رپورټ کې د افغانستان د حکومت په دولتي ادارو کې د فساد او رشوت خورۍ د ختمولو لپاره په دوامدارو هلو ځلو باندې تاکید شوی دی. په دې رپورټ کې ویل شوي دي چې په تیر میلادي کال کې په دې ارتباط په حکومتي کچه ډېر کم اقدامات شوي دي او د هیلو برعکس د شفافیت د راوصلو لپاره چندان زیات کار نه شوی. فساد، اختلاس او رشوت خوري همغسې دوام لري. خو په دغه رپورټ کې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د څو قضیو د څېړنو ذکر هم شوی دی. دا رپورټ په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر مشر میرمن لوینز خپور کړ. په عین وخت کې د ناټو سرمنشي انس سټولتنبرګ هم په یوې ځانګړې مرکې کې چې د چهارشنبې په ورځ دی د ون ټي وي تلویزیوني شبکې د خبریال حمید حیدری سره کړې ویل دي چې کرپشن یا اداري فساد په افغانستان کې یو داسې غټه ستونزه ده چې د افغانستان سیاسي مشران هم پرې په ښکاره توګه اعتراف کوي. د ناټو د سرمنشي په قول اداري فساد داسې وساري ناروغي ده چې په واقعیت کې د یوې ټولنې د مثبت فعالیت استعداد له منځه وړي. هغه ویل چې په افغانستان کې د ناټو د موجودیت او مقصد همدا دی چې دغه مرض په ختمولو کې د افغانستان له دولتي چارواکو سره مرسته وشي. د ناټو سرمنشي په طالبانو باندې غږ وکړ چې د القاعده سره خپل هر ډول اړیکې قطع کړي. د نوموړي په قول دا په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقنامې یو اساسي شرط دی. په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې په دې وروستیو وختونو کې سړې شوې دي. د دواړو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان د امریکا د هوایي د ایالت په مرکز هولولونو کې په یوې هوایي اډې کې د تړلو دروازو تر شا ملاقات کوي. په واشنگتن کې د امریکا غا خبريال وای توقع کیږي چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو با د چین د واکمن کمونیست ګوند سیاسي بیورو د لوړپوړي غړي وانګ جی چی سره د دې ملاقات په دوران کې کوشش وکړي چې دواړو هیوادونو ترمنځ روان کلکچ او تشنج ختم شي. خو د هغوی دا غونډه د جمهور ډانلډ ټرمپ لخوا د چین د ایغور د مسلمانانو د حقوقو په ملاتړ د یوې قانوني لاحې د لاسلیک کولو نه وروسته تر ناوړې اغیزې لاندې راغلې ده. چین متحده ایالات له دغه لایحه د لاسلیک کولو وروسته د متقابلو ځوابي اقداماتو ګواښ کړی دی. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د توقع برخلاف په تیرو څو ورځو کې د امریکا په ځینو جنوبي او لویدیځو ایالتونو کې د کورونا د کوینونس وبایي ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي چې له چارواکو سره یې د دې وژونکي وبایي ناروغۍ د دویمې څپې د راتګ په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په دغه ایالتونو کې اوکلاهوما، کالیفورنیا، الاباما، اریزونا، فلوریډا، نیواډا، شمالي کارولاینا، اوریګن، جنوبي کارولاینا او ټیکساس شامل دي. د هغو ناروغانو شمیر 2,109,000 ته رسیدلی چې د کورونا د کوینونس مثبتې علامې پکې راښکاره شوې دي. له بلې خوا جمهور رئیس ټرمپ امریکایي ساینس پوهان هڅوي چې زر تر زره د کال تر پایه پورې د دغه وژونکي ویروس د ختمولو لپاره واکسین کشف کړي. د روغتیا نړیوال سازمان نن د پنځشنبې په سهار رپورټ ورکړ چې په افغانستان کې د کورونا د کوینونس په وبایي ناروغۍ باندې د مړو شمیر 1,546 لوړ شوی دی. په مجموعي توګه په 20,522 ناروغانو کې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په نړیواله کچه تر نن سهاره پورې د مړو شمیر 445,478 ته ورسېده او د ناروغانو شمیر هم 8,002,216 ته لوړ شوی دی. له بلې خوا په دې هفته کې د نیوي زیلاند د صدر اعظم میرمن جیسیکا د دې اعلان نه وروسته چې هیواد یې د کورونا د کوینونس وبایي ویروس نه پاک شوی دی، د دغه هیواد روغتیایي چارواکو نن د یوې بلې پیښې رپورټ ورکړ. د هغې د دې اعلان نه وروسته تر اوسه پورې درې مثبتې پیښې په نیوي زیلاند کې ثبت شوې دي. په هند کې هم د کورونا د کوینونس په وبایي ناروغۍ باندې د اخته شو ناروغانو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي. تر دې دمه په 3,08,000 کسانو کې مثبتې پیښې ثبت شوې دي او د مړو شمیر 2,871 ته رسېدلی دی. په متحده ایالاتو کې د ورځې زر ناروغان په دې موذي ناروغۍ باندې مري. د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې هم تر اوسه پورې د رسمي ارقامو له مخې برابر 3,000 کسان مړه شوي دي. د ټرمپ اداره کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخوانی مشاور جان بولټن په خپل یو نوي کتاب کې لیکي چې د کانګرس د استازو مجلس باید ښاغلی ټرمپ تیر کال یوازې د خپل کورنۍ سیاسي سیال جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په خلاف د تحقیقاتو لپاره د یوکرین پر حکومت باندې د فشار اچولو لامل نوې محاکمه کړي. هغه یو لړ نور داسې اقدامات هم کړي وو چې د مؤاخذې وړ دي. بولټن په دې کتاب کې چې د روم وير اټ هپن یا هغه خونه چې دا پکې پیښ شو تر عنوان لاندې په خپل دې کتاب کې چې ټاکلی دا بل سه شنبه خپور شي او د نیویارک ټایمز رسپانې د چهارشنبه په ورځ خلاصه خبره کړې دا وایي چې ښاغلی ټرمپ په څو مواردو کې د خپلو شخصي او سیاسي مقاصدو د حاصلولو په خاطر د حکومتي ادارو په چارو کې مداخله کړې وه. جان بولټن وایي چې جمهور ډانلډ ټرمپ د چین د جمهور سی جن پینګ نه د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د مرستې غوښتنه کړې وه. جان بولټن چې د امریکا په سیاست کې د څو لسیزو راهیسې فعال دی او په 2003 میلادي کال کې پر عراق باندې د امریکا د نظامی ارغل اصل طرح ګڼل کیږي، په خپل دې کتاب کې ادا کوي چې هغه لوی څارنوال ویلیام بار د ټرمپ د غیر قانوني اقداماتو په اړه خپلو تشویشونو آگاه کړو. ټرمپ وړمه ورځ خبرداری ورکړی چې جان بولټن دا کتاب چاپ کړي نو په هغه باندې د رازداری او سری معلوماتو د نه افشا کولو د قانون سرغړونه کړي. بولټن لیکلی دی چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دې باور دی چې هغه ښاغلی ټرمپ د خپلو سیاسي مقاصدو د حاصلولو لپاره لوبولی شي. سپینې ماڼۍ د جان بولټن دا څرګندونې رد کړې دي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د نړیوالې مطبوعاتي ادارې یا US Agency for Global Media نوی رئیس مایکل پیک د امریکا غږ د رئیس په شمول د دغه فدرالي ادارې پر مربوطو نړیوالو شبکو رئیسان له خپلو دندو نه برطرفه کړي دي. مایکل پیک چې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا نه دې مقام ته ټاکل شو او د کانګرس ته منظوري واخسته، په خپل لومړی بیانیه کې اعلان وکړ چې د امریکا غږ د نشریاتو د هغه منشور احترام کوي چې څو لسیزې مخکې کانګرس منظور کړی و. د امریکا غږ په منشور کې د ژورنالیزم د ازادۍ تضمین شوی دی. د امریکا د فدرالي حکومت د دغه نړیوالې ادارې تر کنټرول لاندې له امریکا غږ نه علاوه د ازادۍ رادیو، د منځني ختیځ نشریاتي شبکې او د آزاد آسیا رادیو په شمول ګڼ شمېر مطبوعاتي شبکې فعالیت کوي.
د ای پی خبری ایجنسی رپورت ورکړی چې په کانګرس کې د دیموکرات ګوند یو شمېر مشرانو د ښاغلي پیک په پریکړه باندې انتقاد کړی دی. د امریکا غږ رئیس میرمن امنډا بنت او د هغې مرستیالې د دوشنبه په ورځ استعفا وړاندې کړه. د یوې تازه علمي څېړنې په اساس د یو ناروغه د بدن د وینې ګروپ او د هغه د بدن جینټیکي جوړښت د کورونا د کوم نسپوبای ناروغي باندې د خطر کېدو د خطر د زیاتېدو سره مستقیم ارتباط لري. دا تازه څېړنه چې د سینن تلویزیونی شبکې نن د پنځشنبه په ورځ نیو انګلند جرنل اف میډیسن معتبرې طبي مجلې په حواله خپور کړی دی او د اروپایي ساينس پوهانو یوې ډلې په ګډه سرته رسولې ده، وایي دوی دې نتیجې ته رسیدلی دي چې جینټیکي اختلافات او د وینې ګروپ د کورونا د ناروغۍ له امله د یو ناروغه د مړینې د چانس زیاتېدو او یا کمېدو سره مستقیم ارتباط لري. دوی وایي همدا وجه ده چې د کورونا په ویروس یو زیات شمېر ناروغان لخته کېدو نه وروسته رغېږي یا یو شمېر نه رغېږي. کوم ناروغان چې د وینې ګروپ ای وي د مړینې چانس یې تر ټولو زیات دی او کوم ناروغان چې د وینې ګروپ صفر دی د مړینې چانس یې کم دی. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو.
ناټو عمومي منشي یان ستولټنبرګ ویلي چې په افغانستان کې د پوځیانو حضور د سولې په خبرو کې په پرمختګ پورې اړه نیسي. د ناټو دغه مقام خبريالانو ته ویلي چې طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي، په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیلولو غوښتنه کړې ده. د بلې خوا دوه جهادي لوی ګوندونو جمعیت اسلامي او حزب اسلامي په بین الافغاني مذاکراتو کې د ټولو اړخونو شمولیت حتمي بللی دی. په ورته وخت کې رپورټونه ورکول کېږي چې د طالبانو په منځ کې هم بدلونونه راغلي دي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
که څه هم افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني مخامخ مذاکراتو د نیټې په اړه وایي چې معلومه نه ده، خو د ډیر ژر پیلېدو غوښتنه کوي. د ولسمشر غنی ویان وایي چې د طالب زندانیانو په خلاصون کې پرمختګ هم راغلی دی.
د رهایی محبوسین
د طالبانو د زندانیانو په خلاصون کې پرمختګ شوی دی. د خوشسو طالب زندانیانو شمیره زیاته شوی. د افغانستان د حکومت تم هم دا ده د دولت کوم بندیان چې له طالبانو سره دی هغه هم خوش شي او د مخامخ خبرو بلې مرحلې ته ولاړ شو.
د ولسمشر ویان د ناټو د سرمنشي د دې سرګندونو هرکلی هم وکړ چې ویلي د طالبانو له لوري د اقداماتو شاهد نه دی. طالبانو ویلی چې تیر ورځې د حکومت 15 بندیان خوشی کړی دي. په حکومت کې وسرچینی ویلی چې نن او سبا ښایي افغان حکومت نور طالب زندانیان خوشی کړي او شمیر شاوخوا 3500 ته ورسیږي. افغان حکومت تر اوسه 3000 طالب زندانیان خوشی کړي دي. خوانی طالب چارواکی مولوی اکبر اغا بیا وایي چې د زندانیانو د خلاصون لړۍ باید چټک شي.
نو څه خبره به دا وي چې حکومت هم د دې کوشش وکړي چې زندانیان خلاص کړي. هغه دوه ځلې شپاتې دي د طالبانو سره چې تقریبا څه کم 1500 کسه بندیان پاتې دي، هغه طالبانو خلاص کړي څو د بین الافغاني مذاکرات شروع شي.
په همدې حال کې دوه لوی سیاسي ګوندونو بیا د بین الافغاني مذاکراتو په ټول شمولیت ټینګار کړی دی. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني ویلي چې د بوند کانفرنس تجربه باید تکرار نشي او د سولې هر نسخه چې د ټولو اړخونو نظریات پکې شامل نه وي له مات سره مخ کیږي.
در حالی که گفتگوهای صلح در حال آغاز شدن است
و داسې حال کې چې د سولې خبرې مخ پر پیلېدو دي او کدا سوي چې د قضیه اصلي اړخونه په نظر کې ونیول سي او سمبولیک سولې راسي، لمخ کې وایم چې له پیل نه به له مات سره مخ وي.
دا ډول د حزب اسلامي د ګونې اعلامیه بیا وایي که حزب اسلامي د سیاسي اپوزیسیون په توګه ونه پیژندل شي په بین الافغاني مذاکراتو کې ګډون نه کوي. د حزب اسلامي اعلامیه کې دا هم ویل شوی که حکومت داسې شرط وړاندې کړي چې موقت حکومت نه مني، نو حزب اسلامي به د مصالحې په شورا او مذاکره کوونکو پلاوي کې ګډون نه کړي. په همدې حال کې ځینو رسنیو د طالبانو په نظامی کمیسیون کې د بدلون خبر ورکړی دی. سیاسي څېړونکي حسن اقیار وایي چې د طالبانو مشري په سیاسي او نظامی کمیسیونونو کې د بدلونونو په فکر کې دي.
قطر په دفتر کې هم په ټیټه کچه هم په پورته کچه تغیرات رامنځته شوي دي او په نظامي کمیسیون کې هم د همداسې تغیراتو دپاره مشورې روانې دي. یو انتخاب چې اوس په مشورې روانې دي هغه دا هم ده چې د دې کمیسیون مشرتابه ته د طالبانو د پخواني مشر محمد عمر مجاهد زوی یعقوب چې د طالبانو په صف کې د ډېر اعتبار نه برخمن ده هغه راوړاندې شي.
افغان حکومت په مکرر ډول طالبانو سره د مخامخ خبرو د ژر پیلولو غوښتنه کوي، خو طالبان بیا په همدې یو موقف دي چې د 15,000 زندانیانو له خلاصون وروسته به بین الافغاني مذاکرات ته حاضر شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
دا امریکا جا آشنا رادیو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی به له ایرانی لوري سره په راتلونکي کې د رامنځته سوو پیښو د تکرار د مخنیوي په تړاو خبرې وکړي. په دې باره کې پام وکړئ د لیمی نیازی رپورت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر د یو جیک پوړي حکومتي پلاوی په مشرۍ په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره تهران ته سفر کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په مشرۍ دغه پلاوی په داسې حال کې تهران ته سفر کوي چې په وروستیو کې ایران سره پر پوله په سیند کې د افغان کډوالو د غرقېدو او د ایران په یزد خار کې د افغان کډوالو د موټر د ورخېستو پیښو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان پلاوی به له ایراني لوري سره پراتلونکي کې د دغه پیښو د تکرار د مخنیوي په تړاو خبرې وکړي. خاغلی هیواد ایران ته د افغان پلاوی د سفر نیټه څرګنده نکړه، خو په دې اړه وویل
دا یو لوی حیات د څو وزارتونو استازي به پکې ګډون کوي او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست به رهبری کوي. د دې لپاره آمادګیانې روان دي او چې آمادګیانې تکمیل شي د سفر هر څومره زر سی وسی د افغانستان دولت اراده ده پکې د مشکلات د حل لپاره، بلې د دې سفر د دې حیات عمده هدف د دې مشکلات حل ده.
د بهرنیو چارو وزارت ویان د غرض د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي همکاري او پیاوړتیا، د غیر قانوني تګ راتګ مخنیوي، په ایران کې د افغان کډوالو د هویت ثبتول او په قانوني ډول د افغان کارګرانو د استخدامولو د هوکړه لیک مسودې نهایي کول او تطبیق دغه سفر نور عمده هدفونه یاد کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لدی وړاندې ویلي و چې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي کمیسارانو د تړون نوي کولو پر سر هم بحث وشي چې په 1915 دیرشم کال کې لاسلیک شوی و. د جمهور رئیس غنی ویاند صدیق صدیقی هم دغه سفر په اړه وویل
در این هفته رئیس جمهور افغانستان چند نشست را که با وزارت امور خارجه افغانستان
بعد اونه که جمهور رئیس بهرنی و چهار وزارت او نور و بنسټونو سره کومې ناستې چې درلودلې یو له مهمو مسؤلیتونو چې دوی ته وسپارل هغه دا و چې د ایران په خاوره کې زموږ د کډوالو ستونزې پر اړخیز توګه وڅېړل شي.
تمام مشکلات مهاجرین ما در خاک ایران به گونه هم جانبه بررسی شود.
د روانه اونۍ په پیل کې زرګونو افغانانو په واشنگتن ډي سي، لندن او د اروپا په ځینو نورو برخو کې هم په ایران کې افغان کډوالو سره د ایراني ځواکونو له تاوتریخوالي ډک چلند په خبرګون کې مظاهره وکړي. تر دغه مظاهرو مخکې په کابل، ننګرهار، کندهار او هرات کې هم د ایران په ضد احتجاجونه وشول. په کابل کې ځینو مظاهره کوونکو د ایران د سفارت په دروازې باندې سور رنګ وپاشه او د احتجاج په ډول یې د ایران د ولسمشر حسن روحاني او مذهبي مشر علي خامنهي تصویرونه او د ایران ملي بیرغ وسوځول. دغه کار ایراني چارواکي راوپارول او په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیواله هزار کړ. ایراني چارواکو ویلي دي چې مظاهره کوونکو د ایران د سفارت سپکاوی کړی دی. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون مشر هلمند هلمند په دې اړه امریکا غږ ته وویل
د ولس د غوښتنو په اساس او د لوی ظلم چې د افغانانو سره شوی دی د ښاغلي اتمر صاحب د بهرنیو چارو وزیر تګ ښه یادومه او هغه موضوعات چې مونږ ورسره بحث کړي دي د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون په نمایندګۍ نو دوی هم غواړي چې دغه ناورینونه یا دغه مشکلات چې پیښ شوی دي هغه باید عمقاً بررسی شي.
دا مسائل داسې مهال مخې ته راځي چې د روان جون میاشتې په پیل کې د ایران د اسپخار کې ایرانی پولیسو د افغان کډوالو پر موټر ډزې وکړې. موټر وسوځیده، درې افغان کډوال مړه او پنځه نور ژوبل شول. افغان چارواکي وایي تر دې مخکې د ایران افغانستان د سرحد په اوږدو کې ایرانی پولیسو شپږ څلوېښت افغان کډوال د هریرود سیند ته گذار کړي چې دولس تنه یې مړه شوي، ولس لا هم ورک دي او ولس نور ژغورل شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د کورونا د وایروس پر ناروغي د اخته کسانو شمیر له 25000 څخه واوښت. افغان حکومت په ولایتونو کې بې وزله کورنۍ سره د مرستې لپاره یو نوی پروګرام پیلوي. په دې باره کې د امریکا جغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری له کابل راپورټ لري.
د امریکا روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 23 ساعتونو کې په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس 459 نوي مثبت پیښې ثبت شوې، چې ورسره په افغانستان کې د کورونا د وایرس پر ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر 2502 تنو ته رسیدلی دی. د دغه وزارت مرستیال وایند نورالله ترکی وایي چې په تیرو 23 ساعتونو کې په لومړي ځل له 1500 څخه زیات ناروغان د کورونا د وایرس له ناروغۍ بیرته ښه شوي دي.
په تیرو 23 ساعتونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان تانکی 1301 شکمن پیخی چټ سوی دی چې د غلو جملې څخه 455 مثبت تر شوی او د 1502 په شاوخوا کې روغ شوی دی. د 20 تنو په دات سره او وفات شوی دی.
په افغانستان کې د کورونا د وایرس لومړی پیخه د تیر دیاله سواته نیوم لمریز کال د کپ په 15 د هرات په ولایت کې ثبت شوی و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د راپور لمخې په افغانستان کې تر اوسه شاوخوا 15000 او 300 کسانو د کورونا د ناروغۍ ټیسټ اخیستل شوی، چې د نږدې نیمایي ټیسټ شوو کسانو ټیسټونه مثبت ختلي دي. اوچا وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ د ټولو اخته شوو کسانو 15% څخه زیاتې روغتیایي کارکوونکي دي. د دې ادارې د راپور لمخې تر اوسه 14 افغان ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي د کورونا د وایرس په ناروغۍ مړه شوي. اوچا وایي د کورونا د ناروغۍ څخه د مړه شوو اکثریت د 30 او 80 کلونو ترمنځ عمر درلود. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس کابل ولایت د کورونا د وایرس تر سختې اغیزې لاندې دی او په دغه ولایت کې د پنج شنبې تر ورځې د کورونا د ناروغانو د مثبتو پیښو شمیر 1309 ته رسېدلی. د کابل وروسته هرات، بلخ، ننګرهار او د کندهار ولایتونه د نورو ولایتونو پرتله تر ټولو زیاتې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې لري. د دغه 15 ولایتونو د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 9640 ته رسېږي، چې په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو د 3 څخه نږدې 3 برخې جوړوي. په افغانستان کې د روان 1999 لمریز کال د پیل څخه د کورونا وایرس د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د کابل په ګډون په ټولو لوی او وړو ښارونو کې شاوخوا 2 میاشتې لپاره بندیزونه لګېدلي وو. که څه هم حکومت دا بندیزونه اوس لرې کړي، خو ښوونځي، پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې لا هم په ټول افغانستان کې تړلي او مامورین هم د یو ځانګړې کړنلارې له مخې دولتي ادارو ته ځي. خو د کورونا د وبا څخه زېږېدلی وضعیت په ښارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې کړې. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې WFP د یو راپور له مخې د مارچ د میاشتې د 14مې څخه د روانې میلادي میاشتې جون تر 8مې پورې په بازارونو کې د غنمو د وړو بیه 18% د وریجو او غوړیو بیه هم د 9200% پورې لوړې ختلې وي. د کورونا د وبا د اقتصادي ستونزو د کمولو لپاره افغان حکومت د روژې په میاشت کې لومړی په کابل او بیا د ولایتونو په مرکزونو کې ډیرو بېوزلو کورنیو ته د وچې ډوډۍ د ویشلو پروګرام پیل کړی و، چې د کوچني اختر د درېمې ورځې پورې دوام درلود. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې چې په ولایتونو کې دغه پروګرام مشري کوله وایي چې د کابل پرته شاوخوا 3500 کورنیو په ولایتونو کې د دغه پروګرام له لارې هره ورځ د روژې په میاشت کې وچه ډوډۍ ترلاسه کوله. د دغه ادارې وایند سکیم شاه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغان حکومت په ډېر ژر په ولایتونو کې ډېرو بېوزلو کورنیو سره د مرستې یو بل پروګرام پیل کړي.
د سیمه ییزو ارګانو خپلواکه اداره له ارګ سره په ګډه باندې کار کوي چې څنګه وکولای شو نادارو کورنیو ته، دغو هیوادوالو ته، د کلیو او ولسوالیو په کچه باندې رسیدګي وکړو، له هغوی سره کومک وکړو. ډېر ژر به د دې لپاره یو نوی پروګرام پیل شي، د ملي دسترخوان په نامه دغه پروګرام. په دغه کې به یو بسته ورکول کېږي دغه نادارو کورنیو ته چې په هغو کې به خوراکي مواد وي. خو تر اوسه پورې هغه دقیق نه دي چې کوم مواد په کې وي، خو موږ کار ورباندې کوو او ډېر ژر به دغه نړۍ پیل کړو.
په افغانستان کې اوږدې جګړې څخه زېږېدلې بېکارۍ لوږه پراخه کړي، چې د کورونا د وایرس د وبا د خپرېدو وروسته یې په سلګونو زره کورنۍ لا د بېوزلۍ او لوږې سره مخ کړي دي.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې.
نړیوالو رسنیو بیا هم د افغانستان روانې وضع ته پام راړولی دی. په افغانستان کې د وروستیو ورځو تاوتریخوالو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې اندېښنه پرولې ده. ریلیف ویب چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ خبرونه ده، لیکلي چې په داسې حال کې چې افغانان تر بل هر وخت د کووید 19 د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي خدماتو ته زیاته اړتیا لري، په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستۍ څپې او ورسره یو ځای په روغتیایي مرکزونو هدفي حملو خطر پېښ کړی چې د میلیونونو افغانانو لپاره روغتیایي خدمات محدود شي. خو د عامې روغتیا د وزارت د ویان مرستیال نور الله ترکی امریکا غږ آشنا رادیو ته په دې اړه وویل:
معلومه خبره ده کله چې په روغتونونو باندې چې روغتیایي خدمات وړاندې کوي برید زموږ هیوادوالو ته زیات تاثیر لري، نو د عامې روغتیا وزارت رهبري په نظامي او ملکي ادارو باندې غږ کوي تر څو روغتونونو څخه لري ولاړ شي او زموږ دغه روغتیایي خدمتونه تر تهدید او برید لاندې نه ولي. تاسو باید د یوې پیښې څو ورځې وړاندې شاهدان اوسئ چې زموږ په سل بستریز روغتون سل بستری برچې په نامه چې ده برید وشو. دا خو جوته موضوع ده چې په روغتیایي بالخصوص په کووید 19 روغتونونو باندې برید زموږ روغتیایي خدمتونه ډیره ټیټوي او خلکو ته په هغه اندازه چې اوس موږ کولی شو روغتیایي خدمتونه وړاندې کړو په هغه وخت کې نشو کولی چې روغتیایي خدمتونه په کامله توګه زموږ ګران هیواد افغانستان ته وړاندې.
د پی پولی ډاکټرانو سازمان یا ام اس اف چې مرکز په پاریس کې دی، د کابل په دشت برچی سیمه کې د خپل فعالیت بندولو او له هغه ځایه د خپل روغتیایي کارکوونکو د ایستلو خبر ورکړی دی. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل ویب سایټ کې لیکلي دا پریکړه د برچی ملي سل بستریز روغتون د زیږنتون په وارد د می د میاشتې د 12مې د حملې تړاو کړی ده. په هغه حمله کې شپاړس میندې په سیستماتیک ډول وژل شوی وي. دغه راز د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې یوه قابله، دوه ماشومان او شپږ نور کسان هم وژل شوي وو. د افغانستان لپاره د بی پولي ډاکټرانو مشر امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل:
دا یوه ډېره سخته پرېکړه وه. دا په نړۍ کې د ایم اس ایف تر ټولو لوی روغتون دی. تیر کال دلته 14,000 ماشومان وزېږېدل. د هغه 350 تنه کارکوونکو له خدمت او میړان څخه مننه کوي چې دلته کار کوي. کوم برید چې د مې میاشتې په 12مه نېټه وشو موږ ورته چمتو وو. موږ بېلابېل امنیتي تدابیر نیولي وو او تمه مو درلوده چې له داسې برید څخه به په امن کې اوسو. خو موږ د داسې یو وحشیانه ترهګریز برید تمه نه لرله چې په ترڅ کې امیدواره میرمنې په نخ کړای شوې.
د امریکا د پوځ خبرنیز ارګان ملشي ټایمز په خپل وروستۍ غنا کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه څرګندونه تکتنه کړې چې د پوځي ماسلینو د فراغت په غونډه کې وکړي او په هغه کې افغانستان هم یاد کړ. ټرمپ د شنبه په ورځ د نیویارک په ویست پوینټ کې د پوځي اکاډمۍ د ماسلینو د فراغت غونډه ته په وینا کې د نورو مسایلو د یادونه ترڅنګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې د توجیه هڅه هم وکړه. د ټرمپ مخالفین له افغانستان د امریکا د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړې سره مخالفت کوي او وایي چې دا به د طالبانو په وړاندې د امریکا د ماتې د منلو په معنا وي. دا چې په کوم دلیل د افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل د امریکا د ماتې منلو په معنا ده، په واشنگټن کې د روانو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار امریکا غږ ته وویل:
بدون د دینه چې افغانستان کې تروریزم له منځه لاړ وي او افغانستان کې ثبات راغلی وي، د نړیوالو وتل د افغانستان څخه په دې معنا نه چې نړیوالو مات خوړلي په افغانستان کې. امریکایان افغانستان ته د دې دپاره راغلي وو چې القاعدې ته ماتې ویرکړي تر څو د امریکا ملي امنیت ته دوباره ګواښ پیدا نه شي. آیا دا ګواښ له منځه تللی؟ نه. نو په داسې حالت کې که چېرته امریکا د افغانستان څخه ووځي، دا د دوی د ماتې په معنا ده.
د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.